پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته موزه فری بازار شرخ لاستویم. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید سوی دی. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله. سیاسي تحلیلګران دا ډول اقدامات د شي حکومت والي پر لور مثبت اغېز لرونکی بولي. د نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
سرکړه څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی چې تر اوسه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي د ملي امنیت دغه مرکز ته څیرمه یوې لوړ پوړې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي.
ولی ساعت ده و ده قبل از ظهر مرکز تعلیمی امنیت ملی در شهرک تکانه افشار مربوط حوزه پنجم امنیتی پلیس چند تن از مهاجمین که تعدادشان برای فعلا مشخص نیست بر یک ساختمان دوجا جابجا شدند و فعلا درگیری بین آنها و پلیس جریان داره و ما به زودترین فرصت کوشش ما ای است که اینا را از پا در بیاریم.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان په خبره سیمې ته افغان ځواکونه رسیدلي او له حمله کوونکو سره نښته روانه ده. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرګ ژوبله رسیدلي او کنه څه نه دي ویل شوي او نه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منظور کړ. د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه ټاکلی دی.
جمهوری زبان د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړ مورز جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لرې کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله او اړول شوې. دفاع وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د البرز شل په نوم په دغو درې ورځنیو عملیاتو کې 4 اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او دغه کړۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاک شوی دی. دفاع وزارت په وینا په دغو عملیاتو کې له دښمنه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د همدسمه یو نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیتي و نوې ستراتیژي اعلان کړې. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وختي چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت استراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینې نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تند چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړي او امریکا له دغه هېواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار راوړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړې. د ملي امنیت ستراتیژي د ولسمشر د پخواني ولسمشر رونالد ریګن له وخته په هرو 4 کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. ولسمشر ماکرون پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دسمبر پر 9 د عراق صدر اعظم د جګړې د ختمېدو او د داعش پر ضد د بری اعلان وکړ، او د ده په باور دوی به د فبروري د نیمایي تر وروستیو ورځو په سوریه کې د داعش ضد جګړه وګټي. ماکرون د فرانسې ټو تلویزیون ته ویلي چې پاریس دا مهال د سوریه شپږکلنې کورنۍ جګړه کې ټولو ښکېلو خواوو لپاره سوله غواړي. نوموړي دا هم وویل ولسمشر بشار الاسد به په ټولو خبرو کې له پامه نه غورځول کېږي، خو د سوریه مشر به یوه ورځ د خپلو کړنو ځواب ورکوي. د سوریه کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نورو خپلو کورونه د جګړې په سبب پریښي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغه پریکړې لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړی چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په حواله د امنیت شورا پریکړې لیک په یوه مخ کې په ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړی دی. د پریکړې لیک په مسوده کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ دا معلومات کتلي، او کچېرې نن د شورا 9 غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي، خو د تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولی شي چې هغه ویټو کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د کلوشر د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید سوی دی. په دې اړه به له سیمې احوال درکو. افغان ولسمشر د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ومنله. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه وایي
جمهور رئیس د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د موضوع په اړه سیاسي تحلیلګر سره هم وڅېړو. پر یو شمېر نور راپورونو سربېره به دا هم واورئ چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوی ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړې. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته پلانه درکوم. مشخله ساتي راډيو اوري دوستانو لکټي اوراندي خبرونو کې مهم اوري دل د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډلیز وسلوال بریټ سوي دی. زموږ همکار شاه محمود شینواري همداوس د پېښه سیمه ته ورغلی دی او له هغه ځای د ټلیفون پر کښ دی سره. شاه محمود شینواري ک پروګرام ته شرغلی، تاسو اوریدونکو ته د دې پېښې په اړه جزئیات ورکړئ چې په سیمه کې څه وضعیت یا آیا مسولین په دې اړه څه ویلي دي؟
خبر کوم کلا بند کری داخل معلومات مرکز دے سوال نہ او متی ځکه یو پسمه کې متی تر څنګه تر اوسه په رسمي معلومات راغلي چې ملي شری کری لا هم سیمه د متی د کوم نه فاکل باندې دا وګ کتل شي. ولې یو خبر کې روخانه چې په کومه ساحه کې وسلوال دي دغه د عام خلکو کور نه نسته او صرف امنیتي مرکز دی سره نه دی غاړه چې د عام خلکو کور نه تجي دا ما خلکو د دې نه اخلي دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینواري. دوستانو د دې پېښې په اړه تازه جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم تاسو سره شریک سي، او له امنیتي مسؤلینو سره به کوشش وکړو چې خبرې وکړو او تازه جزئیات ځینې واخلو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی ده. د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي چې د شغلی نور پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي سوی دی. زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی ده او دا اوس سره د کابل سټوډیو څخه پر لیک دی. تورمن صاحب مهرباني وکړئ.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهوري ریاست د وای مرستیال نجیب آزاد چې په مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نور پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي شوی دی.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
ښاغلی آزاد وایي د بلخ د والی په توګه د انجینیر داوود د معرفي په برخه کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کم رول نه لري او نوموړی د خپل وړتیاو له مخې د ولسمشر لخوا د بلخ د نوی والی په توګه مقرر شوی دی. خو مخکې تر دې د بلخ والی ته وي نږدې سرچینې د موضوع اساسیت ته په پام ازادۍ راډیو ته د نوم نو خودل په شرط ویلي ول چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي ول چې د جمعې په ورځ د صلاحالدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي ول چې د ملي والی د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې ښاغلي نور له دندې لرې کړي، خو په خبره استعفا یې قانوني حق دی. د یادونه ده چې جمهوري ریاست او د بلخ د والی ترمن اړیکې وروسته تر هغه ترینګړې شوې چې تیر کال د دواړو لوریو ترمن خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس ته چې د احمد کرزي د حکومت له پیل راهیسې د بلخ والی پات شوی و. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې د انجینیر داوود پاړه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې د پیژندنې پاړه لیکلي، نوموړی د بلخ ولایت اوسیدونکی او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی چې په انګلستان کې د نفت او ګازو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي نوموړی د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې د کافي تجربه خوند دی. بله فریبا جانې،
ډیره مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو و موردل چې افغان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی ده او پر ځای انجینیر محمد داوود د دغه ولایت نوی والی په توګه معرفي کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د بلخ د والی د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوی او د جمعیت ګوند غړو ته د ښاغلي نور د استعفا په بدل کې یو شمیر ولایتونه منل سوی دي. له دې ټلې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد محمد سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې آیا په ښاغلي نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا ورکړي وي. ښاغلی ځلاند وایي
بالکل د عطا محمد نور د استعفا یا د لری کېدو په اړه باندې فکرونه د پخواني ولسمشر احمد کرزي د دورې څخه پیل شوي وو، مګر هغه په خپل پر لس کلنه دوره کې ونه توانېد چې دغه د زورواکۍ جزیره هغه ډاکټر صاحب غنی چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه په ځانګړې توګه په تاجکو افغانانو کې د غلم ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترینګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غنی کوشش وکړ فشارونه ایجاد کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لری کړي. نن بلاخره ډاکټر صاحب غنی په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړی به رامنځته شوی وي یا هم ستاسو په نظر باندې په کومو شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوی وي؟ په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبدالله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېرې زیاتې رایې ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي ډاکټر عبدالله او هغه به واکې نیم په نیمه شریکیږي او دا رنګه د اپوزیشن چارې به هم جمعیت اسلامي مخوري. داسې ویل کېږي چې عطا محمد نور به رسمن د افغان حکومت د اپوزیشن په توګه باندې و پیژندل شي او دای به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظمي کی د خوونه وزارت وزیر به هم د خوخه باندې کومارل کیږي کمتن د میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه د وزارت نومان شوی د سیاغه به ډیر شر ورمعرفي شي ځینې جوړجاړي ځینې جوړجاړي او ځینې معاملي تر سره شوی دي چې په وخت سره کې د شیدا ډیر را برسیره شي
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو موویل د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې په تیر سو کلونو کې پراخ ریخي غزولي دی او نفوس هم ډیر دی نوې والی چې ورزي دا به تاسو په نظر باندې د کوم ستونزو سره مخامخ شي یا خپل کار ته په سمه توګه باندې دوام ورکړي شي او کنه
د انجینر داوود راتلل په یو معاملې کې انجینر داوود مشهور سړی دی د افغانګړي توګه عطا محمد نور ته ډیر نږدې پاتې شوی اوس وخت به هر وسی د بډیر زر مزار تراشی او د مزار چارې واج او پلاس کې واخلي په انجینر داوود باندې به هم دی عطا محمد نور عقیز هغه همداسې پروتي کچیرته هغه سرغړوي کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړي توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه ماته ښکاري خپل دنده په ډیره مشکله باندې پایته انجام ته ورسی نو لدی عمل ویل کیږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې با داوود داوود حالته په ځانګړي توګه انجینر داوود حالته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت ترپایه پر خپل چارې په مخبوس
د کابل پانتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
زموږ خلا اسدی رادیو اوري دوستانو وسوم ال مرزي احمدزي څخه اقتصادي خبرونه وورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي سکل د هیواد په کچه له 8 ټنونه د زعفرانو حاصلات ډیر دي دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1499 کال کې په یو دیش ولایتونو کې بزګرانو په سبان دي 3500 هکتار ځمکه کې زعفران کرلی وو
سکل زمون هدف دا و چې 8 ټنه زعفران په ټول افغانستان کې لاسه کړو دا چې راپورونه چې مونږ راټولې وو دا چې هیڅ 8 ټنه
خاغلی راشد وایي سکال په هرات کې د زعفرانو لپاره یو لابراتوار او شپږ د پروسس معیاري مرکزونه هم جوړ شوي دي زعفران د افغانستان له مهمو عایداتي او صادراتي سرچینو نه ګڼل کیږي چې تر ډیره هند عربي متحده اماراتو او خلیجي هیوادونو ته لیږل کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سبب په کابل کې د اقتصادي سکتوري وزارتونو ترمنځ د سی او یا اجرایوي رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي د دغه خونوایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د اجرایوي رئیسانو ترمنځ د سوداګرۍ پر فرصتونو اقتصادي پراختیا او د پانګونې پر وړاندې پرشته خندونو خبرې کیږي د نموري په خبره په دغه غونډه کې به دغه شند اقتصادي ستونزو د هواري په اړه د سکتوري وزارتونو او ادارو د اجرایوي رئیسانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په اړه هم خبرې وشي دغه راز نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ د وریځې او درنی منای بوجۍ 1900 افغانۍ شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي او هم دراس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ او 550 پوله یو یورو 100 افغانۍ او 100 پوله یو انګلیسي پاوند 290 افغانۍ او 100 پوله یو سعودي ریال 300 افغانۍ او 500 پوله زر ایرانی تومان 400 افغانۍ او 500 پوله او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ
زموږ اخلاق ساتي رادیو اوري دوستانو اوس به هم ورسو یوې نړیوالې مسلې ته ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړي جګپړي امریکایي چارواکي وایي چې امریکا به په نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ خپل کړي دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تړلې ده او تعقیب کړې ده چې هم دا اوس سره په سټوډیو کې د تکاسب پروګرام ته راغلي په سر کې وړم دا وپوښتم چې په نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ څه معنا درلودلی سي او دا څه ډول دریز به وي؟
مننه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتو په نوې امنیتي ستراتیژۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر مشوره پالیسۍ چې وایي په هر څه کې لومړی امریکا تمرکز شوی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې وینا کې چې البته نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو به یې واوروي، چین د امریکا سیال یا رقیب ونوموي او د اقتصادي یرغل تور پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ ته د مخکې د چین د ولسمشر شي جین پینګ ډېره ستاینه کوله، خو له پیکینګ څخه یې په عین حال کې دا غوښتنه هم کوله چې پر خپل متحد هیواد شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د پرله پسې ازموینو او د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر فشار راوړي. ښاغلي ټرمپ پر چین د غیر عادلانه تجارتي پالیسۍ تور هم لګولی.
بله، او د امریکا د نوې ملي ستراتیژۍ هدف څه دی تکاسه؟
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکماستر یو اونۍ مخکې په یوه وینا کې ویل چې نوې امنیتي ستراتیژي به تر ډیره په بهر کې د امریکا د پوځي اقتصادي پیاوړتیا، د چین او روسیې پر وړاندې د اقداماتو او د شمالي کوریا او ایران د اټومي پروګرامونو د محدودولو پر هڅو تمرکز وکړي. د امریکا امنیتي ستراتیژي چې پر مسوده پرون اول مورز هم کار روانو، هغه رسمي دولتي اسناد دي چې د رونالد ریګان د ولسمشرۍ پر وروسته موده کې د امریکا هر ولسمشر اکثرا د 4 کلونو لپاره برابر کړي دي. د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې یو چارواکي مایکل آلن چې اوسمهال په یو تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت ستراتیژي د چین پر ضد د یو لړ اقتصادي اقداماتو د پایل په معنا ده. د آلن په وینا نوې امنیتي ستراتیژي به دا اقتصادي اقدامات په حکومتي اسنادو کې ثبت کړي. خو ځینو منتقدینو بیا خبرداری ورکړی چې د چین په وړاندې هر راز سخت دریز ښایي د نړۍ له دې ستر اقتصادي قدرت سره د یوې ویجاړونکې تجارتي جګړې باعث شي. د ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په خپله وینا کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه اعلامیه هم باطله اعلان کړي چې اقلیمي بدلون یې د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ باله.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 10 د ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه واوري، او دغه راز کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ ویب سټ ته ورسئ په تمه د ازادي راډیو .com او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم مقاله او راپورونه ولولي. اوس موږ ځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې ځینې مقالې خبرې کړي چې په هغه کې له افغانستان سره د پاکستان همکاری او هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصرې شوې دي. خټه کې حمید مومند راخستې دي.
د کابل رسپانو نن یو ځل بیا له افغانستان سره د پاکستان د همکاریو په تړاو د اسلام آباد د دوه مخي سیاست او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د روانو بحثونو په تړاو بیلابیل مطالب خبره کړې دي. مسیر رسپانو په یو مطلب کې د پاکستان له پارلماني پلاوي سره د اجرایي رئیس لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي چې ښاغلی عبدالله د پلاوي لغړو سره په خبرو کې دا واضح کړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د زالو په وړاندې اقدام وشي. رسپانو لیکلي چې اجرایي رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجوده ستونزو هم خبرې وکړي او ویل چې دا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. خو د ورځپاڼې په وینا اجرایي رئیس د اړیکو د ښه کولو لپاره د تروریزم په خلاف صادقانه مبارزه او په پاکستان کې د ترهګرو د زالو له منځه وړل مهم بلل. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې وار له مخه په واضح ډول لیکلی دی چې پاکستان منافق دی او نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. ورځپاڼې وړاندې په امریکا کې د اسلام آباد د پخواني سفیر په حواله لیکلی دی چې پاکستان په ظاهره دا ښکاره کوي چې د تروریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي، خو د پردې تر شا د تروریزم او ویرا اچونې ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا سیاست نور نو نړیوالو ته رسوا شوی دی او همدا لامل دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداری ورکړه چې خپل موجوده سیاست دې بدل کړي. رسپانه د سرلیکنې په پای کې د نتیجې ته رسیدلی تر هغو چې دا بد ګاونډی د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله نه کړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ویسا ورځپاڼې د ځینو پاکستاني ورځپاڼو په استناد لیکلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې پاکستاني دیني عالمان دې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد چې د افغان حکومت په وړاندې جنګیږي یوه فتوا صادره کړي. ورځپاڼې لیکي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تېرې میاشتې د سفر په مهال کړې وه چې د باجوا لخوا هم منل شوې وه او ویلی وو چې ډېر زر به دا کار وکړي. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ممکن دا فتوا هم د جنګ په شدت کې کوم بدلون رانولي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه روان بحثونه او په دې اړه د بېلابېلو اړخونو دریځونه هم د کابل ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې راخیستل شوي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی او راتلونکي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښاغلی غنی د انتخاباتو په خپل وخت د ترسره کولو خبره کړې خو کتونکي پرې باور نه لري او وایي چې حکومت د ملي شورا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په یو ځای د ترسره کولو پلان لري. مسیر ورځپاڼه بیا په خپل سرلیکنه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس پر ځای د نوي کس په معرفي کولو کې ځان ته په اشاره لیکلی دی چې دا کمیسیون اوس دا چانس لري چې خپل خپلواکي ثابته کړي. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو که حکومت د نوي کس په معرفي کولو کې ځنډ وکړي نو دوی به خپله لاس په کار شي او د موجوده غړو نه به یو کس د رئیس په توګه وټاکي. ورځپاڼه لیکي چې همدا یو وخت دی چې کمیسیون دا کار وکړي او خپل خپلواکي هم ثابته کړي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارنه راتلونکو انتخاباتو ته شفافیت وربخلی شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته پکار ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سره خپلې اړیکې پراخه کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ترې مالي، تخنیکي او لوجستیکي ګټه پورته کړي.
اوسم افغانستان کې د هلمند ولایت ورزو د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي نن د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. په دغه ولایتونو کې یو هلمند دی چې زموږ همکار الیاس دایی له همدې ولایت په دې اړه راپور استولی دی.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسؤلین وایي دا مروختیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسؤلینو سره د توافق ته رسیدلی دی چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډونه واقع کړي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولو ول په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بېطرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چمتان ځینې اخلو، بیا هغه استخداموو چې خوښ منو یې هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هېڅ هغه داسې منفي هغه نه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي. وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فلج یا ووژني. کته هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بېلابېلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه لیدلی چې زموږ سیمې ته راغلي. یو وخت راځي، په ډېر وخت کې ورځ راځي.
نرس راج کې خو واکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نه موږ درد اوس راغلي او څوک موږ ته نه دی راغلی چې دا نشانه کې دا کور یا دروازه راوټکې چې کوچنیان در وباسه.
یو وخت واکسین والا راځي، خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤل ښاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل شوي کمپاین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لکه کم عمر ماشومان واکسین سي.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم نیکی د ساده سلام آزادی رادیو اوریدون کاکون سلام زه لاله نیمه د ایمان ولایت خبره کوم ما هیل وازو د شیدای مایدین د وزارت ته بعد شته د شیدای مایدین ماشینا ورکی د درنیوم کالو د پنځنیوم کالو د بنیوم کال شیدان ماشینا چې ګرځولې دي او ورځې دي نو ایل وازو مداد چې ټول شرایط د نور आवाज ورسوي او سلام
ہلو السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم وختونه دی دولت مصر اثر باندې ته خداده چې پکتیا چمکنی او ترمن دي جن خیر ولسوالی غزیدره لوی لار ډیره سخته کندو کا پارسلوی دا کشر دا لار په پخ او سری دا ډیر شي دی دوار ولسوالی او خلکو سپین دیوا هواری شي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور دنکو او کارکون کو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم پسل سلامه څخه ز محمد یواز د کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی خبره کوم نو د شاولی کوټ ولسوالی کې امنیت ډیر خراب دی موږ د شاولی کوټ ولسوالی کې کلینیکونه نشته موږ د شاولی کوټ ولسوالی کې مکتبونه نشته نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولی کوټ ولسوالی کې کلینیکونه جوړ کړي مکتبونه جوړ کړي اشغالونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې لازم پیغام د نورو چارواکو پورې ورسیږي
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلې په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. په سیمه کې ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې ډزې تر دا مخکې پورې روانې وې. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرژوبله رسېدلې او که نه دي ویل شوي او نه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه انټاکلای دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداري رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دی چې هغه لوړې زده کړې د نفتو ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي. د افغانستان د 209 شاهین قلو اردو وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د قلو اردو لخوا په خبر کړی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او د له هغوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن ملي امنیتي یو نوې استراتیژي اعلان کړي. د خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسي ډېر تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي.
مننه کوم نوریاس نوریا وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شوی 2.5 کیلوګرامه نشئی موادو کې 55 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه هیروئین ول. دا نشئی مواد چې له خوګانو ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شو. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې 60 کیلوګرامه تریاک نیولی ول. شپږ ټنه بېلابېل نشه یي مواد وسوځول سول. دا نشه یي مواد د وروستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوي ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان عصمت الله علیزي د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول سویو نشه یي موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 108 کیلوګرامه مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2209 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګي وي.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک د لارې څخه داخلي او حضري ولسوالۍ د حضري څخه بیا دوی غواړي دا پر مختلف لارو باندې د غزني ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دوی غواړي چې انتقال کړي، چې د الفیمور څخه بیا تر خپله پل عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
ښاغلی علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشه یي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلوګرامه تریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو 9 میاشتو کې 2450 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد له 8 نقلیه وسایطو سره نیولی دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 8 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد یاسر نکوچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکایي نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشه موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم دسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلاک سو ماغې نه پاس ما ویل دا وګره زی کم سکل مټول را پورې خاندلی.
او د خبرونې په پا کې د پخوا په شان یو لانډه ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشه موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دو د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلي دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته او هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاري غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دوی دو کوشش وکړي چې خپل فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له درې اونیو راهیسې د هلمند په کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قمندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تېرې سې شنبې په ورځ له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له درې تر څلور سوه میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې دوه سوه میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کریسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید پنځه ویشت کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې اتیا میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه لمنځه تللی چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخت ضربه ورکړې او دغه ډله یې له مالي پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا دا اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عبادالله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځین غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښولې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان له ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبیعي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانونو او د نشهیي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایت تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملاً فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه ناامنه سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د ناامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشهیي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنگلي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمو ایزو طالبانو لخوا ملاتړ کیږي خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشهیي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره د مخکې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې په افغانستان کې به د نشي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي، چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشي مواد او د نشي حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوری کېږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمیر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړوو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوې اصطلاح خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپل د خلکو له خولې واورو.
نم حمایت الله د کنړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدام زمزمه کوي، کېدای شي دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د تحصول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی ده، څومره ضررونه یې زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشئی توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي. دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسې ټولنه پر اشعارو باندې ډېر ډېر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالی د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقې دي د عوامو لپاره، هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا په تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلیو او بانډو کې رواج لري، بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي، وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو دغه اورېدونکي دا ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یو غزل وای بل څوک وای بل غزل وای پیسې درکې بخشې درکې، نو موږ مجبور یو بس ورته وای نو زموږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای بیا خوا بجېږ داسې وخت لراغلی دی چې وم بخشې کړی دی بېرته اخیستې وای زما فرمایش نه دی ویلی.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي، خو دا ډول سندرې بیا هم هره ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بیلارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خپرونې نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف وي هغه باید ونیسي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډوله اس علایم چسته هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملی شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي د زموږ په قوانینو کې معنی دي، او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3.5 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي، نو د معتادینو شمیره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی وچی په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره د سره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
زیم 15 کلن د نشې مې 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغه وخت کې دونه بد عمله نوم خالي دا پان نه پان دا نسوار ما مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس راړل محل ته راځه ودرې دا پلار خو م چرس وایي سي دا چرس کومه سي نشه هغې نه پس زه بیا په چرس باندې را هغې نه پس محل ته دا کاکا مې پوډر وایي سي دا کومه سي شی داسې راځه مونږ یم وو کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما ووایي همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ لکس ماغه نه پاس ما ویل دا وګره زی کوم سیکل مټول را پورې خاندل تر زمونو ما ماغان مې وو ګره دی په منطقه کې یو پودری پیدا ټول کور والا راته ویل ولر ته پودری وا خو موږ نه بیل ډوډی خورا سو پیرې وهل هم پزین زیرو یې تړل پلانډی والا نو براته نه مانل رې سات ګرمي به ولمبل بم خړو کې خو بم خوشاله سات بم تیر بس نه شی ته مې مخ کله یوازه تناسل ساتيري مې اس نو بس پودر مې ول راغله مکور کې وکاله رې دسم خو به رمان واسته 500 روپے ممی سبای کې واغشتل هغه ممی چول بیا مې 500 غرمه واغشتل هغه ممی چول بیا مې 500 ما خام واغشتل یو پیر په اسی را سره نو پلار کمی سم روان دا غینې 200 روپے وکړل لړم پودر مې په واغشتل او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړ 2000 روپے موبایل ما لړم چا چې پودر خرڅو لاغه ته مې په 500 روپے کې ور یو ورځ مې پودر وهلی بس کې لو جیا کې مارا وا راپورٹ مې کوم مجبوری وا کنه روانو بس هغه سې بس ته سړی راغه ما دل ودا بس کې لچا د مارته لدا مې خپل د مارته لدا قسم بس کې مې پری خو زبیا و تختې دم لړم چې مور مې ماتو کتل ویل د سو ګور حواله سونه خيسته او سترګونه وښ کې راغله یو ورځ مې رو را پسې تمان چر وا است زی وشتلم ما ته ویل ته پودری ماټن زیل لا سونه پلارم دونه وهلا کړي کورته بوتلم ال دو درولم قسم خړل قسم د سو دینه ولم کړي پردم زی وشتلم مور مې مخ کې راغله قران شریف ورته هغه کوه پرېد دې ما په خاطر
زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته نږدې سو. اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لویه لاره د یوې امنیتي پوستې قمندان او د نشې موادو قاچاقوړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی، خو د هغه امیر یې پوسته یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قمندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قمندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی.
ځانونه چمتو کړئ.
کمانډر صاحب، هغه د موټرو قطار رانږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی. هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی. پولیسو اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و دریده فکر که همه وصله والی تشتی دلی دی او طول موتر و دریدل درده چه ورسو موترونه و گرو
سمان خماندار سیب اوهو قماندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
آزادی رادیو.